ستړي مشه په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې دي. نن د اپریل 8 ده او زه د اوت خټک يم. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د مشال ریډیو په دې خبري غړې کې به تاسو ته د پاکستان، خیبر پښتونخوا او بلوچستان د سیمو خبرونه د خپل خبريالانو لخوا درکو او راپورونه به درکو. خو له هغه وړاندې ورزو مليها امیرزاده ته چې د دې وخت تازه خبرونه مخبر کړي.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. د بنو قومي جرګې په حکومت غږ کړی چې د ولس د امنیت غوښتنه دی پوره کړي. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د اتو مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې او امریکایي سفیر د روس تر ګڼو حملو وروسته له یوکرین سره د یووالي څرګندونه کړې. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د سیمې ولسی مشرانو، د ګوندونو سیاستوالانو او نورو غورزنګونو او تنظیمونو د قومي جرګې له لارې له حکومت د امنیت غوښتنه کړې ده. دوی د اپریل په شپږمه په جرګه کې له حکومت غوښتل چې د 2024 کال د جولای 19 امن پاسون غوښتنې پوره کړي. د جرګې مشرانو ویل په هغو غوښتنو کې یې لومړی هغه د امنیت و چې لا هم نه ده پوره شوی. په خیبر پښتونخوا کې د جماعت اسلامي نائب امیر پروفیسر محمد ابراهیم خان د جرګې په پای کې د تیر کال د پاسون تنې تکرار کړی او زیاته کړه چې مخای پر حکومت فشار اچول دي چې ورسره کړي شمنې پوره کړي.
بنو کې په هر قیمت امن قائم کړای او اپیکس کمیټای نه منظور شویش پړس نوکات عملی کړل شي. بنو جرګې مشرانو نه شیډول 4 ختم کړل شي او نیول شوی مشران دې لزندانونو خوشي شي.
د خیبر پښتونخوا حکومت لا د بنو تازه جرګې پاړه سن دی ویلي. خو د بنو سیدونکو او صوبایي وزیر پښتون یار خان جرګې ته ورغلی او ورته ویل چې حکومت د امنیت او نورو ټولو غوښتنو پوره کولو ته ژمن دی. د ویل په صوبایي حکومت فشار اچوي چې د بنو د خلکو غوښتنې پوره کړي. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د نښتې پر مهال د اتو مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده. د پوځ عامه اړیکو دفتر د اپریل په شپږمه په بیان کې ویلي چې یو شمېر مشکوکو وسلوالو د اپریل 15 او 16 ترمنځ شپې مهال د ډیورنډ کرښې له هغې خوا څخه د شمالي وزیرستان حسن خیلو ته د داخلېدو هڅه کوله چې امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. ورسره یې نښته وشوه. بیان وایي په نښته کې اته مشکوک وسلوال ووژل او څلور ژوبل شو. اس پی آر په خپل بیان کې هغه کسان خوارج بللي. پوځ دا اصطلاح اکثر تحریک طالبان پاکستان ته کاروي. خو دا روښانه نه ده چې وژل شوي کسان د کومې ډلې غړي وو. ټي ټي پي یا کومې بلې ډلې هم د پوځ د دعوو په غبرګون کې څه نه دي ویلي او مشال ریډیو هم په خپلواکه توګه د پوځ دعوه نشي تاییدولی. د بلوچستان په مستونګ سیمه لک پاس کې د بلوچ سیاستوالانو او فعالانو احتجاجي پرلت دوام لري. د بلوچستان نېشنل ګوند د مشر اخترجان منګل په مشرۍ روان پرلت د اپریل په 8 په ټول بلوچستان کې کار بندیز اعلان کړي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان سوداګرو او ګڼو سیاسي ګوندونو د بلوچستان نېشنل ګوند د کار بندیز ملاتړ کړي. پرلتوال غوښتنه کوي چې د پولیسو لخوا د مارچ په 21 نیول شوی د بلوچ یووالي کمیټه مشر مارنګ بلوچ او د هغوی نور نیول شوي ملګري دې خوشي کړل شي. د بلوچستان نېشنل ګوند مرسیال مشر ایڈوکیٹ ساجد ترین د اپریل په شپږمه مشال ریډیو ته ویل چې پر لتوالو تر کوټې پورې لاریون کول غوښتل خو حکومت پرې نه خودل. ساجد ترین ویل چې حکومتي پلاوی ته ویل دوی خپل احتجاج په کوټه کې کول غواړي. خو هغوی ورته ویل چې په کوټه کې د ترهګرو پیښو اندېښنې دي او هلته احتجاج کول ناممکن دي. د بلوچستان حکومت ویان شاهدرین په خپله ایکس پاڼه لیکلي اختر منګل یې د درې ایم پی او قانون لاندې د نیول کېدو له امر نه خبر کړی دی. هغه لیکلي که منګل بیا هم د کوټې په لور ورځي نو اوبه نیول شي. پولیس وایي په سوات کې وجینۍ د غیرت په نوم وژل شوې ده. د سوات د کابل تحصیل د شاډیرو تاڼې تاڼهدار ګوهر علي پرون مشال ریډیو ته وویل چې د خوښې واده په سر د یوې جینۍ د وژنې په تور د هغې پلار او دوه وروڼه نیول شوي دي. د پولیسو په خبره په شاډیرو کلي کې د یوې جینۍ د مرګ خبر ورته ورکړل شو. د هغې خپلوانو ویل چې جینۍ ناڅاپه مړه شوه. خو پولیسو د شک په بنیاد د پلټنو وروسته معلومه کړه چې هغې جینۍ ته زهر ورکړل شوي وو. ملزمانو پولیسو ته ویلي چې جینۍ ته یې په دې وجه زهر ورکړی وو چې یوه میاشت مخکې په خوښه واده کړیو خو د جرګې د پریکړې وروسته پلار ته سپارل شوې وه. پولیس وایي چې په ملزمانو د ناموسي وژنې مقدمه درج شوې ده. په خیبر پښتونخوا کې تر دې مخکې هم ګڼې ښځې د ناموسي وژنو ښکار شوې دي. د امریکا سفیر د یوکرین په استوګنیزو سیمو د روس د ګڼو بریدونو وروسته له کیف سره یووالی څرګند کړی. د یو ورځ وروسته له هغې ده چې د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي په واشنگټن تنقید وکړ چې د هغه د هیواد په ښارونو د ماسکو د وژونکي کمپین په وړاندې یې کمزورې غبرګون ښودلو. د امریکا سفیر بریجټ برینک د اپریل په شپږمه په ایکس پاڼه ولیکل چې موږ وروسته له هغې چې په کریویریا کې د روس د توغندیو برید شل کسان ووژل چې نهای ماشومان وو. د ملي ماتم په ورځ د یوکرین ولس سره په یووالي کې ولاړ یو. د ټولو وژل شوو ټپیانو کورنۍ او عزیزانو سره زموږ ژوره خواخوږي ده. په جلا توګه د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي که ماسکو د سولې د تړون د خبرو اترو هڅې اغیزمنوي په هغه صورت کې د روس خلاف سخت اقدامات وشي. ماکرون په ایکس پاڼه ولیکل په داسې حال کې چې یوکرین نږدې یوه میاشت وړاندې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د بشپړ او غیر مشروط دیرش ورځني اوربند وړاندیز ومنلو او په داسې کې چې موږ د سولې لپاره له خپلو ټولو ملګرو سره کار کوو. روس خپل جنگ ته په نوي شدت سره دوام ورکړي او د ملکي وګړو امنیت ته هیڅ پام نه کوي. نوموړي وویل چې د روس دا حمله باید زر تر زره بندي شي. ماسکو ادعا وکړه چې برید د یوکرین یو پوځي غونډه په نښه کړې وه. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د ملیحا امیرزاده نو اوریدل. اوریدونکو زه داود خټک یم او د مشال ریډیو په دې نیغ په نیغه خبری غړې کې تاسو سره يم. تاسو ته یادګرنه درکو چې زمونږ خبرونه کسه هم تاسو ته په تکراری بڼه باندې ځنې خبرونه در اورو او ځنې خبرونه بیا زمونږ ثبت شوی دي. خو دا خبرونه چې کومه د دریو بجو نه تر سلور بجو پورې ده او دا یو خبری غړې ده د مونږ تاسو ته نیغ په نیغه درکو. او د دې پسې چې کومه را روانه غړې ده چې هغه د پاکستان په وخت باندې د 9 بجو نه تر 10 بجو پورې دا د یارانو مشال خبرونه هغه هم نیغ په نیغه ده. په هغه کې تاسو کولی شئ چې مونږ ته ټلیفونونه وکړي د خپل نظرونو نمو خبر کی. اوس اسلام آباد ته ورسو. تاسو په خبرونو کې کتلی چې د پاکستان حکومت افغانانو ته او دغه سي نور بهرنیان چې کوم په پاکستان کې اوسیږي او غي اسناد نه لري هغه ته د یو دیرشم مارچ نیټه مقرره کړی وو او دا وته ویلو چې دی دی تر یو دیرشم مارچ پورې له پاکستان اوزي. اوس هغه نیټه تیر شوې ده. حالات څه دي؟ افغانان د مشال ریډیو خبریالانو ته ویلي چې دی ته پولیس ورغلی دی او دی ته ویلي چې دا علاقې پریده ځینې خلک روان هم دي تللي هم دي خو په پنجاب او سند کې اپریشن هم روان دي. نو اوس ورزو په اسلام آباد کې د مشال خبریال طاهر خان صاحب ته چې دا وخت زموږ سره په ټلیفون باندې راغلی دی او د اغینا حال اخلو چې څه حالات دي. طاهر خان صاحب ستړي مشه
ډیره مننه تاسو شکریا.
طاهر خان صاحب لکه څنګه چې ما اووی په دې خبرو کې چې افغانان ځنې روان هم دي کم چې لمدو مدو راځي دلته اوسېږي تاسو څه ګوري حالات څه دي؟ دا حکومت څه کوي؟ دې ته به مرزو چې دا حکومت ولې دا کار وکړو خو ول راته وایي چې حالات څه دي.
سلام تاسو ته تاسو قدرمن اوریدونکو ته. حالات خود افغان کډوالو لپاره ځکه خنه دي چې تیر ورځ مونږ کوشش وکړو چې افغانانو سلو او لکه مونږ لاړو د مشال ریډیو لخوا په بارکو سیمې ته چلته ګڼ شمېر افغانان د ډېرې مودې راهیسې اوسېږي. اول ته مونږ هغې سره کېناستل خبرې مو کړې چې کله مونږ هلته ناستو مو یو خو هغې خپل هغه د په کورونو باندې د چاقو د نیولو خبره کوله. حتی چا سره چې هغه پی او آر کارډ وته وایي چې هغې په بنیادي پاکستان کې ترجون در شپ پاتې کیدی شي لکه
پروف 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 اف رجستریشن چې کوم
لیکل رجستریشن کارت چې ورته ویا نو او کله چې موږ غیسره تقریبا 2 غنټه 2 ساعتونه تیر کړل دي ته بار بار په ټلیفون تل دا کډوالو د اسلام آباد مشر مو چې پترنول کې چا په ول شوا او په یو ځای کې ول شوا په بل ځای کې ول شوا نو یو د یری حالت ته بیا غیبون سره ډیرو دام ویل چې هغه سره معلوماتو بیا خپل مونږ چې رابطه وکړو خلکو ته وخت نه ورکول کیږي چې هغه خپل سامان گاڑی نه پیدا کیږي. ور د اختر ورځې وي ټرکونه پیدا کېدل لکه ډېر مشکل کار دی. بیا کرایا نو یو مشکل سره مخامخ دي. په عمومي توګه افغان کډوال بیا چا سره چې د افغان تابعیت لرونکي یا ای سی سی کارت چې کوم دی افغان سټیټنشپ کارت هغه چې پاکستان هغه ته ویل تاسو ته وتلی وای تر د مارته یوې درشمې نو دا غینه روس بیا مهم شروع شوه دی او د دازل ډیر زیات معلومات په وخت نه ورکول کیږي. د تورخم نه چې څومره خلک لاړه خو په زرګونو خلک پرې تیر سور ورځو کې تیر ورځ ما خپل یو چارواکي سره په خیبر کې خبرې وکړې. هغه ما تقریبا ډیر ګڼ شمېر یاد کړ چې هغه تر اوسه پورې هغه یې کېده چې خلک ډیر زیات روان دي سره له دې چې د کم جوړ شوی دی دغه د لارې کم لیکن تورخم ته چې کم کسان اسلام آباد کې پینډه کې د پنجاب په خارو کې نیول کیږي بسونو کې اچي پغه خپل سامانونو او هغه تورخم ته وړي او تورنه التبیا
صحیح. طاهر خان صاحب تاسو د ای سی سی ذکر وکړو کنه افغان سټیزن شپ رجستریشن کړ دا هغه کارډونه دي چې دا نادرا جاری کړی دي او دا پروف اف رجستریشن چې دی نو دا غالبا دي ته د ملګرو ملتونو لخوا ورکړل شوی کسانګه
نه دا څه نه ده دا پاکستان چې کړه په 2015 کال کې د افغانانو د رجستریشن د غي د نمونو د ثبت هغه کا پروسه شروع کړه، نو دی خو هغه وخت لکه د دیمن شاو خواته شو کنه چې 2 میلیون په شاو خواږي دی خلک ثبت کړو رجستر کړو، لیکن ډیر خلک هغه یې دل هغه وی چې د دې په بنیاد باندې به مونږ پاکستان وباسي یا لکه دغه یو دی په دغه د پی او آر کار د پاره چې کوم یو کمپاین وو چې کارونه هغه پاکستانو نادر ورکړي دي، خو هغه کې پیسې د ملګرو ملتونو د کډوال د ادارې وا دا خلک هغه نه بهر پاتې شو، پی او آر کارت وانه واخستل هغه ته قانوني حق ترلاسه کړ چې پاکستان کې پاتې کیږي شي، دا خلک هم داسي وو. بیا وروسته پاکستان چې کله دلته دا مسلې زیات پیدا شوې نو دوی دا کوشش وکړ چې کوم افغانان پاتې شوي دي نو هغه رجسټر کړو، بیا دا 2018 کال کې بیا هغه ته دا کارت ورکړی شو، خو دا هغه یو پاکستان ورکړی دی او باقي دا ډېرې فیصلې د مهاجرینو په اړه باندې کافي مقولې مخکې او کابینو دا فیصلې کړي.
صحیح صحیح. او طاهر خان صاحب، اخیری پوښتنه دا ده چې د پاکستان حکومت دا دومره سخت فیصله او یعنی تاسو چې څنګه اویل چې دې ته سامانونه هم نه ورکوي او بس اوباسي، د دې وجه سره ولې دا فیصله وکا او آیا د دین په اسلام آباد کې څوک پوي هم دي چې د دې بس اثرات کیږي؟
پاکستان کله په اوما د کورونو چا د خو بیان پر او باندې کار ورته صبح زه پرماش تا یوه دیرشه می پاره کې وجوهات نو خودل شوی، البته یو خبره ته اشاره وا چې دا هغه پالیسی ده د کډوالو په اړه باندې د خارجانو لفظ دی استعمالي چې کوم په اکتوبر 2023 کال کې اعلان شوی و، دا د هغه دریم پړاو دی. هغه وخت کې ګوره کله چې دا اعلان کېده د هغه وخت کورونو چارو لړمحالي یعنی ګران حکومت کې د کورونو چارو وزیر چوت اعلی وزیر د بلوچستان هغه سرفراز بوکتی دا ویلیو دا ولنه مرحله ده، دویمه مرحله به مرزي فیصله بنیادی طور باندې اعلان خو کورونو چارو وزارت کې، خو دا فیصله دا د پاکستان د امنیتی ادارو د فوج لخوا شوی ده او زما معلومات دا دي چې په دې فیصلو کې اوس چې کوم د سرحدونو ریاستونو وزارت سفران او بیا افغان کمشنریټ دی اسلام آباد کې پیښور کې په بلوچستان اخر دې کې مشوره نه شوی، ځکه دې حساسیت باندې کویږي او څنګه فیصله امنیتی داریو کې
او طاهر خان صاحب لند کرا ته وای دوه مونږ سره نور خبر یعلان دي کراچي او پیښور ته بم ورزو عظمت او نیاز علي تغي نه بم حاله خو کلن را ته وای چې یعنی امنیتی ادارو دا فیصله ولی وکا، آیا دې ته څه مشکل دی؟ دې سره څه وجه ده؟ خو افغانان دلته سلويخت 500 کالونه لګیا دي اوسيږي، نو په دې طریقه کدي د دې زینه دا اوباسي، نو دا خو به یو ډیر بد اثرات بینې خلکو کې به یو داسي نفرت غونې جوړ نشي.
نفرت خو دا مخکې نه جوړ دی، ځکه پاکستان د دې 13-15 سلويخت کالونو راهیسې د مهاجرینو په معاملې باندې یو حسن نیت یا ګډ ویل یو خه خپل پاړه باندې او سوچ په افغانانو کې پیدا کړو، مشرانو کې پیدا کړو، خو هغه ته ډېر زیات زیان ورسېد دی فیصلو سره. یو پاکستان تر اوسه پورې واضح نه دی ویلي، لیکن امنیتی مشکلات خبره کیږي تل چې موږ خبره کوو کله د افغان کمشنریټ خلکو سره هغه یو دغه یا دویم دا چې پاکستان طالبان حکومت سره اړیکې او تعلقات خراب دي، نو دغه هم خلک یادېږي چې دغه د یو د افغانان مشرانو په خپل طالبانو سو ورې
خود و خبره طاهر خان صاحب راځي د خبره ستاسو تجزیه ته اوس راځي د راپور نه زیات مونږ ستاسو تجزیه اخلو، بیا هم زویم چې لړن به تاسو سره خبرې وکم، خو یو خبره ده چې آیا دا څنګه ممکن کېدای شي چې کم افغانان کاروبارونه کوي دوکانونه چلای اغي د امنیت کې اغي لاسورلی په امنیت خرابېدو کې اغي همیشه وایي چې مونږ بچیان دلته سبق وایي سکولونو ته زیرازي؟ او دویم خبره ده، دویم تاسو نه دا یو پښتنه دوه پښتنه یو ځای کوم، دویم دا ده چې آیا د یونیسیار چې کوم اداره ده دا غي له خوا په پاکستان باندې کوم دباو نشته؟
ګوره یونیسیار ته باور لاړ شو، یونیسیار چونکه هغه دا خبره کوي چې دا اے سی سی کارت ورډ زمونږ تعلق نشته، خو بیا هم چې کله د افتر پیغام د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په پاکستان کې مشري ورکنو هغه په دې تشویش سرګند ک هغه وی چې د پاکستان دی فیصلو افغانان لرزول دي په یو مشکل کې، نو هغه خپل میسج ورکړی دی نور نړیوال ادارو په پاکستان د میسجونو دغه ادارو ته هیڅ اهمیت او ارزښت نه ورکوي. دوی تاسو سره مهاجرینو په اړه باندې چې پاکستان دا خبره کوي، مهاجرین چې څومره موږ ګورو دلته مهاجرین چرته په دهشتګردۍ کې چرته په جرمونو کې ملوث نه دي پاتې شوی، او دا خبره د ورسره سره پاکستان د امنیتي ادارو چې کړنه کله په حملو کې ممکن چې ځینې افغانان پکې برخه اخلي، لیکن د یو افغان په حمله کې شریک وو، په تشدد کې شریک وو، دغه په بنیاد باندې خو ته په ټول افغان په ملیونونو چې دلته په پاکستان کې موجود دي هغه ته الزام نشي لګولی.
مطلب دا دی چې د یو کس په سر باندې ډیر سلويخ ملیونه کسانو باندې الزام نشي لګوي.
پاکستان چې څومره سروې شوی دی اخیری خبره کوم په څو سکندونو کې د افغانانو د جرمونو کې یا په دهشتګردۍ کې د په دې چې څومره سروې شوی دی په خپل د پاکستان لخوا په هغه کې دا ویل شوی چې کله موږ دینه تپوس کړی د افغان کمشنر د کمشنر نه یا د بل نه بل نه هغه وی چې افغانان نه په جرمونو کې بلوستي مهاجرین او نه په دهشتګردۍ.
یعنی دا د یو کس فعل خو کې دی ستاسو په خیال باندې خدا د ټول افغان کوم کمیونټي چې د اغه دا فعل نشي کېدی. طاهر خان صاحب ډیره زیاته مننه مشال ریډیو سره د خبرو کولو. اوریدونکو طاهر خان صاحب ول اسلام آباد چې مونږ ته د افغان کډوالو د مشکلاتو او د پاکستان نه د وتلو په حواله سره خبر راکو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی زده او خټک هم د مشال ریډیو دا ژوندې خبرونه ده. که تاسو د مشال ریډیو ایپ نوی ډاونلوډ کړئ د مشال ریډیو ایپ هم اوس ډاونلوډ کړئ. تاسو ډیر په اسانه باندې د مشال ریډیو خبرونه اوریدئ شي. او اوس تاسو بیا یو هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو او تاسو بیا یو کراچۍ ته او هلته زمونږ خبریال دی نیاز علی خان. تاسو به غږ هم اوریدئ د مشال ریډیو نه هر وخت ویډیوګانې جوړی. نیاز علی خان ته ورزو. نیاز ستړی مشي.
ډیره مننه داود خټک صاحب.
نیاز څه حالت دي؟ طاهر خان صاحب خبرې خوب هم تاسو اوریدلی زما خیر تاسو ټلیفون باندې اوریدی. نو په کراچۍ کې څه حالت دي؟ داسې اورو چې که څه هم په خیبر پښتونخوا کې کم باقاعده عملیات نه دي روان شوي، گرفتاریانې نه کیږي، خو په کراچۍ او سند کې د افغانانو گرفتاریانې هم شروع دي.
داود صاحب که موږ خپل اوریدونکو ته ووایو نو په کراچۍ کې په ځانګړې توګه صورتحال اوس داسې دی چې یو خو په اکتوبر کال 2023 کې چې کومه لړۍ پیل شوی و چې دلته یو هایپ کریئیټ شوی و چې میډیا هم هغه لړۍ ډیر زیات کوریج ورکاو. پولیسو په جماعتونو کې یا د افغان کډوال چې په کومو سیمو کې اوسېد الته اعلانونه هم کول او غوی نسل هم. نو دې ځلې چې د 3 اپریل نه دا سلسله شروع شوې ده نو اوس هغه شانی نشتی خو افغانان نیول کیږي. یعنی د کراچۍ په سوراب ګور سیمه کې چې ختیځه ضلع ده بیا د افغان کډوالو چې کمزه کې کیمپ ته هلته نیول کیږي، اتحاد ټاون چې کومه سیمه ده هلته کې نیول کیږي. او دوی ولله دې ځلې هم یو چې کوم کیمپ ته هغه جوړ کړی دی چې ماڼۍ په سلطان آباد سیمه کې دی. په تیرو څلورو ورځو کې شاوخوا 214 کسان د دې ځنه په ګاډو کې د جیکب آباد په لارې لیږل شوي دي. نن چې کوم زمونږ هلته مرستیال کمشنر او سرکاري واکې دا غوښ خبرې وشوي هغه وی چې 115 کسان نو په دې کې تر اوسل شي دي په 13 سلیر شاته یعنی په اور وس کې او د دوی هلته د پیژنګلو عمل روان دي. دلته افغان کډوال هم دا شکایت کوي او پولیس دا خبره مني چې دوی ټول افغانان چې کوم دي نسی خو بیا رستو دا غي پیژنګلو عمل کوي او دا چا سره چې د یونټ سی آر یعنی پروف اف رېجستریشن کارت وین هغه بیرته پریک دي او چا څوک چې بي اسناد وي یا چې چا سره افغان سټیزن کارت وي نو هغه بیا
نیاز په دې باندې مو پوهوي شي چې دا افغان سټیزن شپ کارت دی ولې نه مني. د دې وجه سره پروف اف رېجستریشن خو دی مني یعنی د کم چې د رېجستریشن هغه په پښتو کې مونږ وایو چې د دې یو ثبوت وي خو د افغان سټیزن شپ کارت یعنی د اوسیدونکو والا کارت دا ولې دی نه مني سو وجه ده؟
د دې علت دوی دا خی چې په کوم وخت کې افغانان سره دل او د ولسم کال پورې چې د یو ان ایچ سی آر سره به د هغوی رېجستریشن کړه. دا هغه خلکو چې یو ان ایچ سی آر ته خپل درخواستونه وړاندې کړل خو یو ان ایچ سی آر سره دوی رېجسترډ نشو. دا هغه خپل علت چې یا د هغوی سره نور فند نه وو یا دوی ته مرستې نشو ورکول نو دا خلک رېجسترډ نو. نو بیا د پاکستان د شناختی کارډونو نو اسنادو جوړولو چې کوم اداره ده نادرا هغوی د افغان کونسلیټ سره په مشترکه توګه باندې په 2010 کال کې دا خلک رېجسترډ کړ چې شمیري د 8 لاکھ نه زیات دی. یعنی دا خلک د پاکستان د نادرا سره بتور د افغان سټیزن کارت په نوم باندې رېجستر دي او دوی وایي چې دا 8 لاکھ دي او اوس چې بیا کومه پریکړه شوې ده چې هغه د بیا اسناد کډوالو سره سره د هغوی د پاره هم ده چې دوی بیرته ولګي. یعنی د پاکستان حکومت وایي چې دا خو هغه کډوال یا ریفیوجیز په کټګری چې د په هغه کې دوی ناراضي یعنی د یو ان ایچ سی آر سره دوی رېجسترډ نه دي. خو دا هم په پاکستان کې په یو قسم له بغیر قانوني توګه میشتو. البته پاکستان حکومت د ځان لپاره دوی رېجستریشن کړو چې شمیر او معلومی چې څو افغانان دي نو دوی چې دا 2 لاکھ زیات دي دا هم بېبتلګي.
او نیاز په کراچۍ کې به تقریبا څومره افغانان وستا سو په حساب سره یو اندازه قدرت وي؟
د پاکستان حکومت چې کوم شمیرې دي نو دوی چې دلته 15,000 هغه افغانان دي چې څوک چې ای سی سی یعنی افغان سټیزن کارت لري دا شمیرې دلته چارواکو ته ورکولې شوې دي او کم چې امنیتي ځواکونه کې پای کې پولیس دي رینجرز دي او نورې سکیورټي ادارې دي هغه د دې سروې هم کړی دا نو هغه وایي چې مونږه د 15,000 کسانو پورا مونږ سره ریکارډ مخې ته راغلی دی چې او دا په کم چې نادرا ورکړی دی چې دا رجسٹرډ دی آیا د دوی معلومات یو شي دا په کراچۍ کې شته او کې نشته نو دوی وچ 15,000 په هغه کې په کراچۍ کې میشتي 15,000 خلک داسې دي چې هغه یا ډبل اډرس اچولې دي یا بیا هغه بیرته تللی دي یا هغه اوس دلته چې کم دی نشته نو ټول 15,000 دوی هم دغه یادې او دوی وایي چې شاوخوا 3,000 پوری په پوره سن کې افغان کډوال چې کم دی هغه میشتي خدا حکومتي وزیرانو وخت په وخت د شمیري مطلب بیلا بیلی خولي سوک 15,000 یا دی سوک 18,000 یا دی البته نادرا چې دی نو هغه 15,000 یا دی
او دا افغان کډوال چې دی نو د دې دلته په کراچۍ کې او خاص کر په سند کې عام تور باندې د دې څه قسمه کاروبارونه دي
کوم اوریدونکو ته وایو د افغان کډوالو دلته په کراچۍ کې په وړه پیمانه باندې خودوی یعنی خپل واړه دکانونه دي پورا کوټ کې یا په اتحاد ټاون کې په نورو سیمو کې د کسمت کار کوي د کپلو کا
نیاز تاسو اواز کټ کیږي اواز مو کټ کیږي تاسو اواز کټ کیږي غالبا تاسو ماته وی چې د کپړو جامو کاروبارونه کوي نیاز ډیر زیات مننه بس زمونږ اوس تاسو غږ راغی بالکل تاسو غ خبره کوي او کې تاسو ما پښتنه کړی و چې څه قسمه کاروبار کوي نو تاسو
نو ما دا ویل چې هغه خو په وړو خپل سیمو کې خو په دغه لوی په لوی کچ هم دلته په کراچۍ کې دوی کاروبارونه کوي یعنی د افغان قالین کاروبارونه چې دلته سونه هم کوي نو هغه ډیر افغان کډوال چې هغه کوي دا چې دلته کوم غټي هوټل دي د خوراکي یا ریسټورنټ دي هغه د دوی دي چې دوی چلیږي د کپڑے کاروبار کوي د کپڑے دلته صرف د خرڅ دغه نه کوي بلکې د بار نه دوی راغواړي او بار تلیږي دا سید نور چې کوم کور کې د شیانی دغه د استعمال لکه کراکری یا نور سیزونه چې کوم دي کاسمیټک د دې په لوی کچه دوی کاروبار کوي چې دوی کنټینر هم زی او راځي
نو دا خو نیاز دا سید چې تاسو په اقتصادي حالات باندې نظر لری وخت په وخت باندې راپورونه کوي نو دا خو د کراچۍ او د پاکستان په اقتصاد کې دی یو لوی برخه لري یعنی دا افغانان خدا سي نه دي چې دا د پاکستان امداد ته ناشتي بلکې دا هغه افغانان دي چې دی خپل ځانونه هم ساتي خپل کورنۍ هم ساتي او د پاکستان اقتصاد ته هم یو لوی ګټه ورکوي نو خلک دلته څه فکر کوي سرکار حکومت څه فکر کوي چې د دې افغانانو د وستلو سره د پاکستان په اقتصاد به بد اثر نه راځي
عادل ته جسونه هم اقتصاد په هدي او بیا کدا افغان هغه کډوال چې څوک په اقتصاد کې برخه لاغو سر چې مونږ کله هم خبرې کړي نو هغه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ کړه اړیکی خرابې یا بارډر چې کم دی بند شي نو هغه بار بار هم دغه وي چې مونږ پاکستان ته ټیکس ورکو دلته بهشک کاروبار کو پیسې ګټو خو دلته چې کوم قانوني تقاضي دی هغه پوره کو مونږ ټیکس ورکو د بار نشیان د پاکستان په لاري راغواړو یا لیګو هغه بیا افغانستان ته لیګو نور ملکونو ته لیګو نو کله بارډر هم بند وي یا دا قسمه ستونزې راځي نو دغه اثر د هغوی د کاروبار سره سره دواړو ملکونو اقتصاد ته هم پریوزي د جوائنټ چیمبر اف کامرس چې کوم دی د پاکستان افغانستان جوائنټ یعنی ګډه خونی چې کوم مشران دی هغه هم د وخت په وخت ویلي دي چې کدا سیده افغانان لیګل کیږي یا د اقتصاد زبل کیږي نو یوازې په پاکستان کې هغه خې چې 18,000 پوری خلک وا د دې سره بیروزګار شي دا هغه خلک ته چې صرف افغانان نه دي دا پاکستانی خلک دي خود دي کاروبار سره په بارډر باندې په کراچۍ کې په لارې د ډرایور په صورت کې د ټرک په صورت کې دلته د پورت په بندر په صورت کې هغه خوارکختي مزدوران دي او دوی کار کوي
صحیح او نیاز کلندراته وي چې بیا به عظمت تورزو ک لندراته وي چې آیا پولیس ته دی خلکو نه رشوتونه خو نه اخلي په زور یا پیسې ته نه خو نه اخلي چې هغه د پاره امتنګي
نو پولیس خدا تورونه را دی لیکن دلته چې سونه هم افغان کډوال دي دا غوښ سره چې موږ دا خبرې کوچ پروف اف رجستریشن کارت لري نو هغه په کیمرا وي خپخکاره وي چې موږ نه پیسې اخلي موږ ونه سي کاغه منډي تزي کاغه بل څه زی تزي او پولیس دي بیا چې کوم دی 15,000 پوری پیسې اخلي او بیا پری دي
دا کله تاسو چارواکو نه پښتنه کړی چې یاره پولیس پیسې اخلي دی باندې چارواکي بیا سوي
د سند پولیسو مشر آی جی نه هم منګه په دې اړه تپوس کړی دی. نو هغه وایي چې مطلب موږ ته چا داسې شکایت نه دی کړی، او که څوک شکایت وکړي او داسې په چا باندې ثبوت راشي نو موږ به د هغو خلاف کاروي کوو. البته اوس موږ هغه کډوال نه سو چې غیر قانوني دي یا چې حکومت ورته کومې لارښوونې کړي دي چې افغان سټیزن کارډ لرونکي دي، نو هغه یوازې نیول کېږي، پروف آف رجسټریشن کارډ ولا موږ نه نیسو.
صحیح، ډېره زیاته مننه نیاز، موږ سره د خبرو کولو ډېر ګټور معلومات دي ورک، ځان خیال ساته، ډېره زیاته مننه. اوریدونکو، نیاز علي خان د کراچۍ نه چې موږ دغه د افغان کډوالو په حواله سره دغه تازه معلومات را رسولو. اوس تاسو بیا یو پیښور ته هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. هلته زموږ خبریال عظمت علي شاه دی. عظمت، ستړی مشي.
ډېر مننه داود صاحب.
عظمت، څه حال دی؟ ته پرون هم یو کیم ته ورغلی وې، بل ورځ هم ورغلی وې، بلکې د جمعې په ورځ باندې ورغلی وې. څه حال دی اوس په سند او کراچۍ کې یا پنجاب کې؟ خو موږ حال واخست، هلته نیونې گرفتاریانې هم د افغان کډوالو شروع دي. ستاسو په طرف باندې څه حال دی پښتونخوا کې؟
په خیبر پختونخوا کې چې څنګه تاسو دا ویل چیر د جمعې پر ورځ یو کیمپ ته ورغلی وم، بلکې د جمعې پر ورځ زه ورغلی وم، بیا د خالی پر ورځ هم ورغلی وم. او نن زه پیښور ته تللی وم، دغه افغان کډوال چې څومره هم دی هغې سره مې خبرې اترې شوې، هغې باندې مې د هغې نه مې چې کوم دی انټرویوګانې هم ثبت کړې. چې کله د جمعې پر ورځ تللی وم، نو په هغه کیمپ چې کوم د جلاله کیمپ و د مردان نه اخوانو، هلته کې یو یاره وه، مطلب هلته کې ډېرو خلکو خبرې هم نه کولې موږ سره، او دا غی دا خیال، بلکې ماته هم دا ویل چې یار که زه چیرې تاسو سره خبره وکم، خپل شناخت در سره وکم. ما ډیر سټوډنټان داسې چې هغه خپل شناخت ما سره ونه کړ، او په دې وجه نه کول چې هغه د گرفتارو نه یریده. خو بیا د خیبر پښتونخوا د چکم وزیر اعلی د یمین ګنڈاپور هغه چرته یو ځای کې دا خبره کړې واج په د وزیر اعلی هاوس نه چکم یو غونډه وه، په هغې کې یو خبره کړې وه چې یاره دلته کې چې څومره هم افغان کډوال دي په خیبر پښتونخوا کې، هغې سره به زور زبردستي نه کېږي، او هغې به په زور زبردستي چې کوم دي هغه نه نوباسي نه کېږي. د هغې نه پس بیا چې کوم دي پرون لکه زه چې تللی
وم، خبره عظمت لنډ را ته ووایه چې آیا گرفتاریانې کېږي په خیبر پښتونخوا کې کنه؟
اون تک خبرې
لراته افغانانو کشته رضاکارانه تور باندې کډې روانې دي د پېښور نه؟
بالکل رضاکارانه توګه باندې روانې دي، کډې نن هم کډې تللې دي.
او داسې خونه دي چې خلک د دې د سامانونو ډېر ارزان اخلي، یا دي په ارزان بیا باندې خرڅي، خلک دا غینه فائدہ
وکړي. نه، زیاتر دلته کې چې کوم دین سمره هم افغان کډوال چې نو اغيله اوسه پورې اغه شان ته کې نه دی وتی، اغيله خپل کاروبارونه چې
کوم دین باندې هینډ اوور کوي. لکه د پنجاب او د سند چې کوم حال دی اغه نشته دی. عظمت، ډېر زیاته مننه، مشال ویډیو سره د خبرو کولو ډېر ګټور معلومات تراک.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو، ورزو په اولنی راپور اورود ل کوټی نه زمون خبريال سمت شبنم را لیګل دي، او د دې راپور موضوع دا چې په بلوچستان کې د بلوچستان نېشنل پارټي د اختر منګل په مشرۍ د بلوچستان نېشنل پارټي یو احتجاج روان کړی دی، او د احتجاج موخه دا ده چې کمې بلوچستان خزي د بلوچستان یک جهتی کمیټې کمی خزي چې حکومت گرفتار کړی، چې په هغه کې ډاکټر مهرنګ بلوچ هم شامل ده، چې دغه کمیټې مشر ده، هغه دې زر تر زر را خلاصي کی. دا احتجاج د اتويشت د مارچ نه روان دی، تر اوسه پورې په دې احتجاج کې څه شوي دي او مخکې به پکې سکیږي؟ سمت شبنم یې حال درکوي.
د بلوچستان د مستونګ پلک پاسیمه کې د بلوچستان نېشنل ګوند پرلت لا هم دوام لري، او نن د اپریل پر اومه په ټول بلوچستان کې کاروندیز اعلان کړی. د اپریل په شپږمه پرلتوالو تر کوټ پورې لاریون کول غوښت، خو د حکومت لخوا پرې نه شول چې لاریون وکړي. په دې اړه د بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر ایډوکیټ ساجد ترین د اپریل پر شپږمه مشالې ډو ته وویل پرلتوال له حکومته د بلوچستانو د یووالي کمیټې مشري ډاکټري مارنګ بلوچي او نور نیولسو پالانو د راخوش کولو غوښتنه کوي. په دې اړه ایډوکیټ ساجد ترین مشالې ډو ته وویل د بلوچستان نېشنل ګوند د خپل مشر اختر جان منګل په مشرۍ کې د مارچ پر 18مه د بلوچستان لوټ سیمې څخه تر کوټ پورې احتجاجي لاریون کول غوښت. خو د مارچ پر 19مه پولیسو او امنیتي سرتیرو د مستونګ پلک په سیمه کې مخه ونیوله او دوی هم هلته پرلت پیل کړ. د اپریل پر 18مه دوی یو ور بیا تر کوټ پورې لاریون کول غوښت خو حکومت یې مخه ونیوله. ساجد ترین مشال ریډو ته وویل چې د اپریل په شپږمه حکومت یو ځل بیا د دوی ځینې احتجاج کوونکي په کوټه کې نیولي خو حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د پرلت له کبله د کراچۍ او کوټ ترمنځ لویه لاره د هر ډول ټریفیک پر مخ تړلې ده. د پرلت له غورس پیل سوی چې حکومت د بلوچستانو د یووالي کمیټې مشره ډاکټره مارنګ بلوچا د مارچ پر 18مه ونیوله. له نیول کېدو څو سات مخکې مارنګې مشال ریډو ته ویلي چې پولیسو په کوټه کې د دوی پر سولیز احتجاج ډزې کړې چې درې کسان پکې مړه او 43 ژوبل شوي. خو د بلوچستان حکومت وایي شادرین د مارچ پر 18مه رسنۍ ته په استول شوي بیان کې ویلي چې احتجاج کوونکو پر پولیسو تشدد وکړ چې پکې د سرتیر په ګډون 10 کسان ژوبل شول. د پرلتوالو او حکومتي پلاوي ترمنځ دوه ځله خبرې سوي خو څه پایله نه ده ورکړې. د بلوچستان حکومت وایند شادرین پر خپل اکسپان لیکلي چې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر جان منګلې د درې ایم پی او للارې د نیولو څخه خبر کړی. هغه لیکلي که اختر جان منګل د کوټ پر لور راځي نو نیول کېږي به. خو اختر جان منګل ویلي چې د ډاکټر مارنګ بلوچ په شمول نور نیول سوي فعالان خوش سوي نه وي پرلت به روان وي. پښتونخوا ملي او میګوند او د بلوچستان د سوداګرو په شمول ګڼو سیاسي ګوندونو د بلوچستان نېشنل ګوند د 8 اپریل د کارمندیز ملاتړ کړی. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال راډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
ورسو بنو ته په بنو کې ځای خلکو او د بنو کمی جرګې یو ناسته کړی دا په دغه ناسته کې له حکومت نه غوښتنه چې په بنو کې د ناامنیت یو لار بیا مومي او تر زر ته زرا امن راولي دا اول وار نه چې د بنو خلک د امن غوښتنه کوي بلکې لسمو دی راهسي خلک لګیا دي احتجاجونه هم کوي عمر دراز وزیر په اړه حال درکې
په بنو کې د اپریل پښپګمه د امنیت ټینګښت په مخه کمی جرګه را بلل شوی و چې د بنو ټولو قبیلو مشرانو سیاسي ګوندونو ځای مشرانو او نور تحریکونو او تنظیمونو کارکونانو پکې ګډون درلود د مشرانو په وینا جرګې مقصد د تیر کال 19 جولای امن پاسون شپاړس نکات ایجنډا په حکومت منل او عملي کول دي د جرګې مشرانو وویل چې 19 جولای امن پاسون کې شپاړس غوښتنې ایجنډا کې لومړی د غلطه د امنیت ټینګښت غوښتنه وه چې لا هم امنیت ټینګ شوی نه دی د جرګې یو مشر او جماعت اسلامي ګوند جنوبي پښتونخوا امیر پروفیسر ابراهیم د جرګې په پای کې شپاړس نکات ایجنډا وړاندې کړه چې د ده په وینا جرګې پریکړه کړې چې په حکومت فشار اچوي چې ورسره منلې او کړې ژمنې پوره کړي بنو کې په هر قیمت امن قائم کړای او اپیکس کمیټای نه منظور شویش پړس نوکات عملی کړل شي بنو جرګې مشرانو نه شیډول 4 ختم کړل شي او نیول شوی مشران دې لزندانونو خوشی شي بنو کې هر قسم عسکري عملیات نه منظور دي ټول معاملات د خبرو د لارې حل کړل شي بنو کې د فوز لاړه ختړل شوی ټول سړکونه دې خلاص کړل شي بنو کې د هر قسم نشایي موادو زیات سخت قانوني کاروایی دې وکړل شي لدرک کړل شوی کسان د عدالتونو ته وړاندې کړل شي او داسې نور چې شپړس نوکاتی او صوبایي حکومت ورسره منلي ټول د عملی کړل شي د بنو ولس تیر کال 19 جولای باندې امن پاسون په نوم لوی لاریون کړی و چې لسګونه زره خلک پکې جمع شوي ول د دوی په وینا د امنیت ټینګښت په ګډون شپړس غوښتنه یې کړې وې چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور احتجاج کوونکو ته په بنو کې د غټولو غوښتنو پوره کولو خپل اعلان کړی و د بنو تازه جرګې په اړه حکومت څه نه دی ویلي خو د بنو اوسیدونکي او خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر پښتون یار خان هم دغه جرګه ته راغلی و نو موړی د غلطه خپل وینا کې به ویل چې د امنیت او نور غوښتنو لپاره لکام سره ولاړ دی صوبایي حکومت هڅه کړي او دوی به فشار اچوي چې د ولس دغه جایزې مطالبې پوره شي بنو کې د امنیت ټینګښت په موخه د 19 جولای پس هم په وار وار مظاهره او امن پاسون په نوم احتجاجونه شوي حکومت او فوز نه د غلطه د امنیت ټینګښت هدف یې وژنو مخنیوي تړل شوی سړکونو خلاصول او نورې غوښتنې تکرار شوې دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
اوریدونکو د تحریک انصاف او د حکومت ترمنځ ل ډیر مدیره هسي لانج روانه ده کله تحریک انصاف احتجاجونه هم کړی دي او د تحریک انصاف بنسټګر او مشر عمران خان او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا وخت په جیل کې دي او بهر چې کوم مشران دی خي وخت په وخت باندې احتجاجونه کوي کله د حکومت سره خبرې اترې کوي او تازه خبر د تحریک انصاف دی او مخکخ اعظم سواتی له خوا دا راغلي دي چې دوه ویلې دي چې عمران خان ورته دا کار ور په هاړه کړی دي چې د پوز یعنی استابلیشمنت یعنی پوز سره د مذاکرات او کی د تحریک انصاف روغه جوړه دی ورسره راولي. خو د تحریک انصاف بیا نور مشران د دې سره اغه رضانه دی په دې خبره او غوي چې عمران خان داسې نه دی ویلي. نو اصل معاملہ صدا په دې اړه باندې ورزو شبیر احمد جان ته د پیښور مونږ ته راپور راکړي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو، نن د صحت نړیواله ورځ ده او زمون خبریالی خالد نیاز له پیښور په دې باندې راپور جوړ کړی دی چې څنګه امیدواری خزی میاندې د خپل خوراک او صحت خیال ساتل شي. آیا د اغي د صحت واقعي خیال ساتل کیږي هم کنه ساتل کیږي او د اغي سن نقصانات کیږي په دې راپور کې
د پیښور ایم ایم سی هسپتال کې د امیدوارو خزو علاج کوونکې ډاکټر لیلا شنواری وایي دی هیواد کې امیدواری خزی د غربت او ناپوهۍ د وجې د مناسب خوراک او علاج سہولتونو ته لاسرسی نه لري، چې له وجې نه صرف د دوی خپل صحت له ستونزو سره مخ کیږي بلکې په ګډې ماشومان هم د مختلفو ناروغو سره پیدا کیږي. دا وایي امیدوارو خزولا د خپل خوراک خصوصی خیال پکار دی.
مونږ ته پکار دی چې ماشوم چې کله د خېټې کې وي د مور حمل په دوران کې د اغي مونږه شروعات نه داسې علاجونه شروع کو یا داسې احتیاط شروع کو چې اغه د مور د خېټې نه خپل لکه هیلدی بنیاد شروع کی. دې لپاره پکار دی چې کوم مور دا اغه خپل ډایټ ډیر زیات خیال ساتي او اغي نه علاوه خپل سپلیمنٹس په ټایم اخلي، خپل چیک اپس په ټایم کوي، نو چې ماشوم هیلدی پیدا شي نو هغه ټول عمر هیلدی وي ان شاء الله.
د نوخان نازګل د درې بچو مور ده. مشال ریډیو سره خبرو کې نازګل اوه قسم په کلیوالو سیمو کې خلک د زیات بچو شوق کوي، ولې د خزو صحت ته پاملرنه نشي کولی. دا وایي امیدواری خزي نه صرف د علاج سہولتونو څخه محروم دي بلکې دوی د کورنۍ تشدد هم ښکار کیږي. نازګل وایي د علاج غوره سہولتونو نشټوالي لوجې ګڼ شمیر خزي د ماشوم د زیږون په وخت مړي شي.
دلته ماشومان رړو شوق خلک کوي، خو لکه بیا نه ښځې د هیڅ خبرې خیال نه ساتي، نه د خوراک او نه د ډاکټر له بوتلو چې ګنې یاره دې چک بکو څنګه چل دی دی تس دن نه ماشوم مسله خو نشته. نو چې بیا وخت راشي نو بیا مطلب ټیم تیری، خو لکه سهولت هیڅ سم نه د داسې زما ترولورم د ماشومان بیمار وه، ماشومې اوشو خزی سره، خو چې بیا راوسته طبیعت خراب شو هسپتال ته رسول نو مز بیا اغه سا ور کړی و، هیڅ سہولت نشته ماشوم چې پخیټه شي.
ډاکټر کاشف علي د چارسدی تنګي هسپتال کې د ماشومانو علاج کوي. دی وايي د ماشومانو صحت د مور صحت سره تړلې ده، که یو مور صحتمند وي نو ماشوم به هم صحتمند پیدا کیږي. دی وايي باید د امیدوارو خزو د خوراک او علاج خیال وساتل شي.
کله هم مور د حمل نتیریږي او د دوران کې مور ته یو خما هول پروواید شي نو دا غي سره د صحت مند اولاد چانسز ډیر زیات شي. بیا چې کله صحت مند اولاد راشي دا غي نه پس بیا د مور پي دا د ماشوم د صحت لپاره ډیر ضروری ده، او د دوران کې شپږو میاشتو پورې د ماشومانو د 1200 بیمارو خلاف چې کمیټه کیږي کم شیډول چې هغه فالو شي نو د دې سره د ډیرو بیمارانو نه ماشوم صحت مند پاتې شي او هغه نه بچ شي. د شپږو میاشتو نه پس چې بیا کله د ماشوم صحت دی نو دا د متوازن غذا سره تعلق ساتي چې ماشوم ته پراپر خپل ډایټ شروع شي، د دې سره سره جسمانی صحت سره سره د چې کب ذهني صحت ته دغه هم خیال وساتل شي.
دا چې امیدوارو خزو د غوړه صحت په اړه د صحت محکمه سکي په اړه د مور او د بچي صحت سانګې ډایرکټر ډاکټر هیزر حیات وای خبر پختونخوا کې د امیدوارو خزو لپاره ګڼ شمیر منسوبې پیل شوې دي.
په کمیونټي لیول باندې زمونږ یو ډېر میجر پروجیکټ دی چې آی ایچ پی ورته وای انټیګریټډ هیلث پروجیکټ، چې په هغه کې سی ایم ډبلیو اس، ایل ایچ ډبلیو اس او نیوټریشن پروګرام انټیګریشن شوی دی، او کور په کور باندې پرېګننت مهندی آئیډینټیفای کیږي او ویتا اگر نیسسری سروسز ورکړي کیږي چې انیمیا دا وی د غشي انټینیټل وزټس انشور شي په هاسپټل لیول باندې د ټو نګټ پروجیکټ چې کنسټرکټ شوی دی چې په ولنی ځل باندې بی ایچ یوز لیول باندې هم څنګه ډیلیوري رومز اسټابلیش شو ایل ایچ ویز ورته ورکړي شي مختلف نور سټاف ورته ورکړي شو میډیسن اکوپمنټس ورته ورکړي شو او تقریبا 200 بی ایچ یوز او 50 آر ای سیز هغه اپګریډ شو 24/7 سروسز ورکړي.
د ملګری ملتونو د آبادی فنډ یو این ایف پی اے پاکستان کې د تولیدي صحت په اړه د کال 2023 راپور کې ویلي دي چې د هیواد کې هر 50 منټو کې یو ښځه د ماشوم د زیږون دوران مړ کیږي. راپور کې ویل شوی دي چې کلیوالو سیمو کې ښځو ته په وخت د طبي مرستو سہولتونه ملاوېدو امکانات کم دي. راپور کې دا هم ویلي شوی دي چې کچري پاکستان کې د پرمختګ همدار رفتار وي نو د هیواد کې د ماشومانو د زیږون دوران د ښځو د مرګونو شرح صفر ته رسیدو کې به نور یو سل دوش کلونه وخت لګي. طبي پوهان وایي د ماشومانو صحت د مور صحت سره تړلې ده. د صحتمند ماشومانو زیږون لپاره باید د امیدوارو ښځو صحت ته خصوصي پاملرنه وکړل شي. خالدا نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال راډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
یو بل راپور هم خالد انیاز مونږ ته لپی خبر را لېګل دی او هغه دا چې اکثر خلک د کور د استعمال لپاره ګیس په د پلاستیک پتیلو کې وړي. دا سمره خطرناک عمل دی او د دې نه سکه سم نقصانونه کې دي شي. خالد انیازی په دې راپور کې حال درکې.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پام راګرځولو نوټیس چې مکون کې د صوبای اسمبلی غړي ریحانه اسماعیل مشال ریډیو سره خبرو کې ویل دي ګیس شاپرو کې جمع کولونه خزتا زیانونه اوریدل دي او راتلونکي کې دا د لوی انساني زیان سبب ګرځېدلی شي. نو ځکه یې غوښتل چې اسمبلی کې په دې اړه خبرې وکړل شي. نوموړي وایي خلک د غریبۍ او ناپوهۍ د وجې ګیس په شاپرو کې جمع کوي. باید خلکو ته د ګیس سہولت په لاس وي
او خزي ته ډیر زیات افیکټ کیږي. ظاهره ده چې خزي د پخلی مخلی چې کوي نو دا ټولې فیمیل کوي او د غي زندګیانه سیفری لپاره پکار دي چې حکومت هم دې طرف ته توجه وکړي. دا چې موږ ته عوامي مسایل چې موږ ته سخت کاری نو موږ هم باندې بحث کوو اسمبلی ته راوړي چې د هغې طرف ته د حکومت توجه راوګرځو چې د انتظامیه چېرته اوږده ده چې دا دونه خطرناک سیزونه دي دې طرف ته ولې توجه نه کوي چې دا خلک په کورونو کې په خپل هم ډکوي او بل دوکانونو کې نم دا شاپوري خلک ډکوي اوړي او ځان سره کې دي. نو دا ډېر زیات انساني زندګیانو سره د لوبو مترادف دی.
د پیښور بخشو پول یو اوسیدونکي امیر باز خان وایي په سیمه کې د ګیس لوډ شیډنګ زیات دی چې له وجې ښځو ته پخلی کې ستونزې رامخته کیږي. دی وایي شاپر کې د ګیس جمع کولو نقصاناتو نه خبر دي خو د ګیس نشتوالي د وجې د سیمې ځینې خلکو د ګیس جمع کولو د پاره د پلاستیک شاپري اخیستې دي.
خلکو دا حل روي ست چې دا ګوتې پیدا کړې دي په لوی تعداد کې شاپري خرڅيږي او وایي کې ګیس ټول کیږي. مطلب دا چې د شپې ستیم ګیس راځي په کې جمع کیږي. نو د دې نقصان خدا دې چې کفر کدا پدا سي دي کې چې هغه بند دی او پدې کې لمو او لیکي جو شو پدې کوته کې شاپر کې جوړې په اسانه کیږي. دا د لوی تباہي بای سو جوړي او لوی حادثې مې دې لکه دې وجه نو شي. نو موږ حکومت تفاصیل دا چې هو چې د ګیس کمال وی مسله دا د فوري بنیادونو باندې حل کی.
مشال ریډیو چې کله د ګیس لوډ شیډنګ مسله د سوی ګیس چارواکو ته کی خو دا نو په جواب کې د پیښور ریجن لپاره د سوی ګیس محکمې ترجمان یاور عباس اووی دوی پوره هڅه کوي د پخلی وخت کې کورنی صارفینو ته د ګیس سہولت ورکړي. د ګیس شاپرو استعمال په اړه یا ورباس وایي
کدا کم خلک ګیس بیلون استعمالای نو دا جی دا ټوټلی ایلیګل یو ایکټیویټی دی او لایف هازارد دی او دا ډیر خطرناک شی دی دې بارے کې مونږ بار بار ضلع انتظامیہ لم انفارم کو اغم دے باندې ایکشن اخلی لاسٹ ایئر ہم ضلع انتظامیہ ڈی سی سے ٹول اے سیز لے گلی ہوا پیخبر کے سمر بازاروں نے دی اشرف روڈ دے خواہ خواہ سے کم شاپس ہو کم باندھے دا بیلون خر سے دو دا بیگس نہ ٹول سیل کڑی ہو دا ڈیر خطرناک دے دا دے بیسکلی انوینشن کم دے آگا آگا ایریاز نہ شوے دے کہ کم کی گیس نشتا علاقے کے کم کے غلہ ڈیر زیادہ ہو کرا کو دے اڑختا تو آخر دا شی شروع شوے ہو
د یادونی وړ ده په خیبر پختونخوا کې خزو سو واري د ګیس کم پریشر او لوډ شیډنګ ضد احتجاجونه هم کړی دي. دوی وایي باید حکومت د ګیس لوډ شیډنګ څخه ډډه وکړي چې دې له عمله ورته پخلی کې ستونزې رامخته کیږي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
او اوس له پیښور ورزو د سوات سیلګریزی سیمه سوات د اختر او میلو په وخت باندې ډیر زیات خلک د خارونو نه بلکې د پنجاب نه هم ډیر زیات خلک ورزي او الته کې سو ورځې تیرې خو ځایي خلک وایي چې دا کم سیلګری چې دلته راځي د اغینا ځایي صنعت ته خاص کر هوټلونو ته کومه فائده نه کیږي ځکه چې دلته دی په خپلو خپلو ټینټونو کې اوسیږي نه دي ته هیڅ داسې پیسې نه راځي. باید څه وکړی شي چې د سوات د هوټلو صنعت ته د دې نه فائده وشي؟ په دې اړه باندې نیاز احمد خان مونږ ته دا راپور را لېږلې دی.
د اختر په موقع د سوات سیلانو سیمو لکه کالام، بحرین، ملم جبا، گبین جبا، مرغزار او د سیند په غاړو سیلانیان لیدل شول. زیاتره سیلانانو ځان سره خوراکي شیان راوړي ول او د موسیقۍ تابعه هم کړي وه. کالام مټلتان کې د واورو لوی ګټ لیدو ته سره د ملګرو د پیښور سیلانې نقیب خان ورغلو. دی وایي چې د کالام سیمو ورته ډیره ښه ولګېده.
کالام ته راغلی وو، د ګلیشر ته اوسره وختو، ډیره ښایسته مزه یې وکړه، انجوی وکړه، پکچر وغیرہ واخیستل، ډیر ښایسته موسم دی. نور مرګرو ته زموږ دا ریکویسټ دی چې راشئ، چکر ولګوئ، اختر ورځې شپې دي، انجوی وکړئ او خپل فرینډ سره راشئ، خپل فیملی سره راشئ.
خو د سوات هوټل اسوسیشن مشر حاجی زید خان وایي چې د اختر په مقام مقامی سیلګری د سوات معیشت او هوټلو ته څه خاص پیدا نه ورکوي. حاجی زید خان زیاتوي چې د نورو صوبو سیلګری او په خصوصي توګه غیر ملکی سیلګرو ته اجازه ورکول پکار دي ځکه چې دغه حقیقي سیلګری وي، ملک ته زر بادله راوړي او ورسره سیلګرو سیمو کې پیسې خرج کوي.
د بدقسمتۍ نه پاکستان خو اول ویزا پارنر ته ورکوي نه، بیا ملاکنډ ډیویژن ته خصوصا راځي، نو وزارت داخله پیدا پابندی لګولې چې تاسو به این او سی اخلي، بیا خصوصا په چاینیز یا په دې باندې زیاته پابندی ده. نو موږ کوشش کوو چې را تا یو سړی لا ویزا ورکړه، هغه پاکستان ته راغی نو دا د این او سی ده. بیا دا دی په کې دا قدغنه چې چیرې دا ټورست ویزا باندې راغلی دی، نو دی شاپینګ لنی شتلې او دا یا په بزنس ویزا راغلی دی، سیلګری لنی شتلې. نو دا دواړه پابندیانې بیهوده دي ځکه که یو سړی په سیلګری کې راشي نو موږ سیلګر هغه سړی ته وایو چې راشي دلته شاپنګ وکړي، دلته پیسې پرېږدي.
ولې بلخوا سوات کې د سیلګری محکمې اپر سوات ډیولپمنټ اتارټي ترجمان سید الرحمن وایي چې سوات ته په لکونو سیلانیانو پر راتګ حکومت سیکیورټي او اسانتیاګانو ورکولو خصوصي انتظام کړی، ورسره سیلګری خصوصي پولیس هم په ځای کړی ول.
د اختر په تیر څلور ورځو کې که موږ ووایو نو په څلور شپېته زره ګاډو کې تقریبا د څلور لکه نه سوا سیلانیان چې دي نو د سوات ته راغلي دي. سوات کم ملم جبه ده، گبین جبه ده، کالام ده، مهوډن ده، مدین، بحرین، چیل، بشگرام دی ځینو تلی په دې کې د ټول نه زیات چې دی نو ملم جبه او کالام ته ټورست بیا چې دی نو هغه زیات راغلي دي. په دغه تقریبا یو سل یو چې دی نو هغه غیر ملکیانو، په دغه غیر ملکیانو کې غیر ملکیانو سیلګرو کې چې دی نو هغه د افغانستان، روس، دغه شان د سعودي عرب، سومالیا، کینیا او دغه ملکونو سره تعلق چې هغه راغلی دلته او سیلګریز مقامات تللی دي او دې زی خسته نظرونه خوندونه اغستی دي او بیا واپس تللی دي.
د ضلع سوات انتظامیه وایي چې د اختر په ورځو کې امنیت ټینګ ساتلو لپاره 15,000 نه زیات د پولیسو څوکۍ لګولای شوې وه. دغه کې پولیسو ټریفیک جاری ساتلو او بده پیښه کې سیلګرو ته امداد ورکولو ذمواري هم حواله شوې وه. ضلع انتظامیه وایي چې د اختر په ورځو یعنی د مارچ 1 نیټې نه تر 5 اپریل پورې ټول سوات کې د سیلګرو سره د امنیت په حواله څه قسمه بده پیښه نه ده رپورټ شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو گانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
او اوس ورزو خوستا د خوست ایوب خیلو سیمې خلک وایي چې دی د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. دا ستونزې څه دي؟ نجیب الله الو خیلې په اړه حال راکوي.
د خوست د ایوب خیلو د لری پرتې سیمې اوسیدونکو وایي سره لدې چې په اداري جوړښت کې د دوی سیمه مرکز پورې اړونده، خود دې ځای اوسیدونکو د ژوند اساسي اړتیاو ته لاسرسی نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی همدارنګه خپل سیمه کې روغتیايي اسانتیاو، د څښاک پاک اوبو، د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو کانالونو او ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. د ایوب خیلو یو تن قومي مخور سید الدین مشال رادیو ته وویل
لیاری ټولی خراب دي، لیاری نشته، شګارې برنونه چوي، خاټي وي، موټر نشي تلا، خلک ډېر په تکلیف دي. ضرورت ته چې د لیاری جوړی شي، دلته دوا درې کلینیکو ته ضرورت ده، ډېر منتقادو ډېر خلک دي، مریضون ډېر په تکلیف دي، خوز بازور ته دي، بلاکوري لکانو ته دي، ډېر تکلیف دي مریضون په بارک.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی حاجی کریم بیا وایي په لکڼو کې روغتیایي کلینیک شته، خو تر هغه ځایه اوږد مزل دی او ناروغان ورته په وخت رسیدګي نشي کولای.
مونږ یو کلینیک شته خو په لکڼو کې ده. مونږ په دې منطقه کې ډېر تعداد کورونا یو، مونږ هغه زنانا چې دی غزه نه هغه ځای ته رسیدګي کې ډېر په مشکلاتو تکلیفو سره، یا د موټر غنوي، یا بلوي، یا خړوي، یا شګراوي، دا غوښتنه ده کچیرته وکول شي چې مونږ
پرمختیا لپاره اصلاح شوی تخمونه، کیمیاوی سرې، شنیخونی او د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو بندونه نه لري. په دې اړه د ایوب خیلو یو بل اوسیدونکي حاجی ګلنبی وویل
زراعت په حال ده، خو مګر تخمونه نشته چې هغه تخمونه اصلاح شوی تخمونه چې مثال خلکو ته ورکه کړی وي. دویم دغه څه ده چې موږ بازار موندنه نه نشته، دغه دهقانان چې څه وکړي بیا بازار ته ویسي، په بازار کې په ډېر ارزانه بیه خرڅیږي. نو موږ د دولت نه دغه ده چې باید د زمیدارو ته تخمونه ورکړي، اصلاح شوی تخمونه ورکړي، او بل باید بندونه ورته جوړ شي، اوبه جمع شي، د خلکو د پاره شنې خونې ورته جوړې شي.
په افغانستان کې د نورو ستونزو په خوا کې د خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو محدود امکانات هغوی په رواني ډول ځوروي. د یاد سیمې اوسیدونکی انجینر هارون شاهزاده دې برخې ته هم د اړوندو ادارو توجه غواړي.
ځوانان واقعیت ده چې بیکاره دي، دا ستونزه ده چې ځوانان په ډیپریشن او ژور خفګان اخته دي. که څه هم موږ کلی ځوانان اکثریت مسافر دي، مسافرۍ نه تمویلیږي او خپل دي زراعت برخې نه ویلیږي، خو په کار ده چې ځوانانو ته د زده کړو نه وروسته لازم مصرفیت پیدا شي، په کومه برخه کې چې دوی وړتیا لري په هغه برخه کې کار ته نه وخستل شي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین د ایوب خیلو د اوسیدونکو ستونزو او غوښتنو ته په کتو وایي سره لدې چې کافي امکانات په لاس کې نه لري، خو بیا هم د څښاک اوبو په نږدې برنامو کې به د ایوب خیلو د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د کلو پراختیا رئیس مولوی عنایت الرحمن جلالی وویل
اطمینان دا درکوم چې موږ سلو څګانو پورې او د هاس موسسه سروي کړی ده او اسناد وزارت ته لوړ دي چې ځینې منظوري رشي انشاءالله د ولایت مرکز په شمول د اطراف ولسوالۍ په شمول مو مختلف بزوی کې سروي ګورې کړې دي. انشاءالله چې مرکز موږ سره موافقه وکړي نو دا منطقه به انشاءالله موږ په نظر کې نیسو.
د افغانستان د نورو سرحدي ولایتونو په شان خوست کې هم ځینې لري او نږدې سیمې شته چې خلک د روغتیا، خونې روزنې، د څښاک پاک اوبو، لارو او سړکونو، کارموندنې او نورو برخو کې ګڼې ستونزې لري او د هغوی په وینا چې د اړوندو ادارو او بهرنیو مؤسساتو د مادي ملاتړ او تخنیکي همکارۍ پرته په خپلو امکاناتو ورته دشته ستونزو هوارول ګران دي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کړئ.